سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واوریدل شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګیدو د 14 غږ وو. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غږونه اورېدلی دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یوه ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوی مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایوف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې خودل شوی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې د وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننیو راکټي حملو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم موږ ډار درلوده دي نه چې هغه ته چاودنې کړي. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي. سره
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي، یو دا جرګه محکم تلې وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تلې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسېدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې 140 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
چیرای و میاش کی سمج یو سلوشن تنه یوادوال د سیلابون لامل په شهادت رسیدلی دی. یو سلو 250 زخمیان شوی دی.
په غزنی کې د مځکه چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي.
دا وو په کڅه کاری زوته برابرې شوې. عام کته کاری زول له وګورل شو عام په سر باندې د 2-3 متره اوپر باندې وایي.
او د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندی د لګیدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ رادیو ته وویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یو کور پرېوتی خو تلفات نه لري. دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګیدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فی ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د احمدزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال څه وي او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل سوي او 12 ټپیان سوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سوي شمېر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادیدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دي هغه عملي کېدو ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي او دا او هغه، نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یو بل ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوی مشري د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کوم پاکستانی پلاوی چې تللی دی زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګه د پښتون مشترکه جرګه نوم ورته بیا ورکړی شوی وو. قبایلي مشران پکې وو، ځینې پکې مذهبي شخصیات هم وو، سیاسي شخصیات هم وو. او زما معلومات داري چې د تیر رسکه د ماښام وړاندې ورسېده، وروسته بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده، چونکې هغه د دې کوربه دی. هغه وخت کې جون پاورنه په 2 منټه چې دی ورغلی وو، هغه وخت کې نامعلومه مودې پورې اوربند اعلان شو. پاکستانی طالبان خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سیکیورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې وړاندې نغې شروع کړي دي نو دوی باغې سره د ټي ټي پی هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دوی جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل تسری دي. نو تیر ورځ خو د دې ملاقات تر ما نه کابل نه معلومات تر اوسه کدي خو ملاقات شوی وو، ځکه چې ما ته دغه جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شوی چې هغه وشي. جزئیات لا نشته، ځکه دې به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا دمان ته دی نو دا غیغه یو غوښتنه ډیره زیاته په وار وار باندې غی کوي. او هغه دا قبایلی چې کوم ولسوالۍ دی اوس د دې غزور حیثیت غواړي او دغه انزمام چې و یو ځکه در خبر پښتونخوا سره دغه د جرګې ته هغه خپل جدادی لپاره سره کړخه او دینه به واپس نشي. او دنیا دمان چې کله تلی دغه وخت دی او لیک دغه جره د دنیا دمانو په نوم باندې هغه خپل غوښتنه په تکرار کړي و. نو دا پلاوی چې زی د دې بنیادی مقصد دا دی ک دویمه خبره وکم چې کوم مشکلات دی په خبرو کې او د خبرو دا پروسه ډیر پرمختګ نه کوي، پرمخ نه ځي. دا خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کله د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه محکم تلوا بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تلوي، لیکن هغه وخت کې به رسنۍ ځکه نه رسنیو کې به نه راتله، اوس په رسنیو کې شان راشي. نو چې کوم مشکلات دي هغه د پر دې لیږي چې دی به خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان را کول. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی را کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته یو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیرې یو میاشت کې د راوتلو سیلابونو لامل یو 160 کسان مړه شوي دي.
په تیرې یو میاشت کې زموږ یو 160 تنه هیوادوال د سیلابونو لامل په شهادت رسیدلي دي. یو 125 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدود کې د 3000 کورونه په کلي نمدول د دې سلابون لامل تخریب شوی دی. د دې سلابون لامل په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې چې مختلف فصلونه پکښې وغه وی جړ شوی دی.
د خاغلی حقانی په خبره د سلابون لامل د تلفات شمیرې واځي په تیرې وونه کې 25 مړو او یو 160 ټپیانو تر رسیدي. په ورته وخت کې یو شمیر سلاب ځپلي وایي له سخت شرایط سره مخ دي او بیرنه یو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي رادیو ته وویل چې وچکالی او سلابون دوی سخت زیانمن کړي.
سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډیر سخت تاوانونه ورسول. وچکالي دا خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام شان دا ټول وسو. شمسیان اوبه شمسیان نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډیر سیلابونه راغلي، موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو. باید ژر تر ژره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د اړوند ادارو له لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډیر غربت کې دي. هیڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي هم دمونږ زیاتره زیانونه کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي مالي او ځاني. خو حکومت په دې اړه هیڅ خلکو سره اقدامات نه دي کړی، خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې طالبان سره څوک یا خپله څوک واسطه ولري یا په دې کې څوک وپېژني.
وچکالی له وجې زموږ زیات فصلونه خپل سوځېدلي دي، اوبه نشته، اوبه نشکندې او ټول فصلونه سوځېدلي دي. طبیب یو سره مبارزې کومه اداره چې ده تر اوسه موږ سره کومه مرسته نه ده کړې تر دې مهاله پورې.
خو د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي ټولو زیانمنو ته نغدي، خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. له دې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووځي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حمله زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تیره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خبرېده د غراز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزاد بیگ نوروزی خپل قزاقستاني او روسي سیالانو ته په ماته ورکول سره پایلو بیتلار ومنده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومانو په ووم پړاو سیالي کې د قزاقستاني او د روسي سیالانو په وړاندې خپل درې لوبې وګټلې او د دې سیالیو فائنل ته لار ومنده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسي په ولادیوستوک ښار کې وړم ورس پیل شوې. د آسیا ماشومانو تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خای روان او راتلونکو نه دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدي زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي 13 ورځې پایته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پانه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیکته د لارموندنې په مخه د سیالي چې د هرات، فران، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوي. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 12 امتیاز په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالي چې ونی وړاندې پیل شوې وي د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګل وهون کی او جواد علي کوزي د غوره ګل ساتون کی په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنکی او ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې لیوبل سره د اگست 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه تمو بیا هم ز احمد تکل هر کلای کوم. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابر بند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي دا غره 1500 کال مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده، او داسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوړه دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي. نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1902 المریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا، بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېر مزه به و، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دغه بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون په کې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکه چک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې رسیږي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې د مځکه څنګه چک شوي د راپور راستولای.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي، ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور یې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پشتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ. بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې درې لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پشتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او درېیم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړې وي.
یو علت همدا ده چې اوبه د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي یا فالټ منځته راځي، علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت یې دا ده چې دلته شاید به کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز وي سیلابونه سوی ده هلته اوبه ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او درېیم علت یې هم زما په نظر که د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري، د جیولوژي له لحاظه موږ کولی شو په دې باره کې مخابره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم له خاورو ډکې سوې نه دي او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هیروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادره کشوی دی.
د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لوېدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم، ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه کومه خبره کوي چې د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپل شاش کال وچ کلک دی، یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، کنه دالی دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیل دی، که خانشین دی، شو ټوله مطلقاً وچ دی. او بل خبره دا ده، 15 کاله چې موږ په ملک کې جنگو، بی حساب په میلیاردونه ملي متر اوبه ایران ته موچ تللی دي. نو زموږ مشرتابه باید دغه 15 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته، اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګ ولایت څخه. وروره، په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دي، هغه څه خپل شخصي لګښتونه د هغه سره خو کوي. تاسو څه حق لري چې د دولت د امکاناتو او اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابط او په ځای روابط پالیمنه نه؟ السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د اورکو عزیزانو اونیس پروګرام چې طاهر روحان چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د 14 اواز و. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل په کور کې دننه هیڅوک نه اوسېدل او پېښه هم تلفات نه لري. خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار د 3-14 غږ اورېدل شوی. په زابل ولایت کې د طالبانو روغتیایي چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د 4 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي چې په مړو کې یوه میرمن هم شامل ده. په بلخ کې هم د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستنه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل روزووژایف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپک کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي و چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکترین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بحیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې هلته سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمی استلو پریکړه کړې. زلنسکي بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویریشچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوې دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ماته هر روشان تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم ستاسو څخه د هیله کړې و چې لطفا خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خبرولای ځکه چې موږ یوازې ستاسو ژغیز پیغامونه خبرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل پشان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د جنو پیدا سو خپلوانو او دوستانو په حق لای معلومات راکړی دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا به رسول کده مون اور دین کال کارتون است. السلام علیکم. د دې سکول رکرو خوش خوشاله. د اختر محمد خادینه مده هند ولایت او اشیر بلوالی د سیمه څخه فصناس کینه. د نوښت په کې یو کاس د دعوت په نامه باندې درشت کال کې د غواشیر ولسوالۍ تر هغه د تقریبا 300 مزلورم پیغامونه ترشه تر اوسه پورې په څو کنه ده پیدا شوی. د کوم دوست یا مسلمان دی زموږ سره د چې کوم پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي مال په کوم شمیره ده 0001 یو څلور دوا اته یو نه شمیره د دې باندې 0001 یو څلور دوا اته
تقریبا بسری آدمی عزیز دوی دے آسمانی رنگ جامع پرتن دے ننگرہار دے بیسو ساہے دے کدا کچھ نے دہر چاوی لمو سر پلان دے شمیرواڑی کونی سی او خپل معشوم ترلا سکڑائی رومنه روشن شمیره وایم چې ستر نه هاویا اته سو شپږ نونس پنځلس یو ځلې بیا تکراروم صفر و نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتلا شمیره وایم چې دا باندې واټساپ هم دی که واړې په واټساپ هم ورته عکسونه لېږم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا تکراروم صفر و اته نه و یو صفر یو درې اته دغه واټساپ بیا تکراروم اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش خبرونه ګلونه اورېدون.
سلامونه نیکی هلی احترامات روشن صاحب محترم تا ته وایم او بیا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته خاص سلام کوم. دا وخت مو په خیر. زه بلال سمیم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ څخه یم. د پیدا شوې ځنه کې دغه پیغام پریدم دا چې زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی چې ټول جامع پر کندي او سری سپلی دغه ماشوم که د هر چا وي نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمېرې ورته وایم صفر اتاویا شپږ نوي نونس او اخره کې نه سو دوه پنځوس یو د تکرار مې صفر و اته نه شپږ یو نه پنځه پنځه دوه او بل شمېره وایم چې سالات صفر اتاویا درې پنځوس نه نوي درې نوي مننه دادا دې رډیو نه.
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تا ته کوم چې سو ګوري ازادي ټول ته او خاص سلام هم دا وختم په خیر. زه د ټلیفون لیکي تاثیر شم خالد ارمانم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. روشن سه محترم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو راهیسې مونږ سره دی. دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه د پلار نوم مې عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت يم. نو د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کوي صفر اتاویا اتیش شپږ پنځوس دوه سوه یو تکرار یې وایم صفر و اته دوه اته پنځه شپږ دوه صفر یو بلش میرا وایما صفر اتاویا پنځنوی شپږویش درې سوه پنځه تکرار وایما صفر اتاویا پنځنوی شپږویش درې سوه پنځه یو یو ویم صفر اتاویا صفر و اته نهه پنځه دوه شپږ درې صفر پنځه. روشن سے محترم دا زما پیغام بار بار نشر گئی چې دا کوشنه مون خپل کوروالا ته په صحیح او سلامت توګه ورولېګو خو ښه زندگی.
سلامونه نیکه د ازادي راډیو کارکونکو او ریدونکو ته حقدار دلان نه مال جلال آباد نه دغه جلال آباد سیمه جلال آباد په خار کې
د فاطمه زهرا شپخانی مغه ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې دي، تورې جامې په ځان دي، ښي لاس کې یو تور غوندې بنګړی دی. ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي، داسې ژبه بنده بنده کېږي. او که دغه د هر چا له کورنۍ وي، د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي، د هر چا کوچنی وي، د ورته خپلې شمارې وایم په دغه دما سره اړیکه ټینګه کړي. پیل کې اتصالات شماره وایم، مسیح پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې. اریبا شماره صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځه. په دغه شماره واټساپ هم فعاله دی، یعنې صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ. او پای کې روژه شماره وایم، روژه شماره صفر اووه سوه صفر نهه اویا څلور څلوېښت صفر صفر یو سلو درې اتیا، یعنې صفر اووه نهه څلور څلور صفر صفر یو اته درې. نو که د کوچنی د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا وي، په دغه شمار دما سړي کې خپل کوچنی دی ترلاسه کړي. ازادي راډیو نه هیله کوم دا پیغام بار بار دی، خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو د لیوانتاو رای غونډې ده، تنې تورې جامې سرې چپلکې دي او په ژبه هم داسې ګونګ ګونګ کېږي. که د هر شایي مونږ ته د په دغه شمارو زنګ ووایي. لومړی عربا شماره چې د واټساپ هم ده، صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله روشان شماره صفر نهه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نهه ویش، یعنی صفر اووه نهه نهه بیا شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. بله د اتصالات شماره هم ورته وایم، صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو پرتونکو ته همدا وخت مو په خیر. لیکي تر اغلم اته محمد نور نورانین کابل ولایت د سز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی، د خپل پلار نوم قریشی یادوي. او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي، پلاستیکي تورې چپلکې پښو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده. که د هر چای دغه ماشوم تلویزیوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګې چې دا ماشوم یې ورته وسپارو. تلویزیوني شمېرې دي، د واټساپ شمېرې ده، نمرو کې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. بله امتحان شمېره ده صفر اووه اووه نها دری سپر اتو کنزو چلور اخیری و دی ورسان شمیره یو زل بیاوین، یعنی سپر و و دری یو اتو شپگ نها دو اخیری و، یعنی سپر وازیا یو دیر شپگ تیا نحسوش. تربیت خدای پا من روشن سه پدی هلیم که پیغام را تا نشر که چه وقت نه.
گران اوریدونکو، دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باره کې معلومات راکاو، د دوی څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو ورکو شوي دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه سلام علیکم تایر روشن صاحب تاسو سلام هم تایر روشن ازادي رادیو ټول کارکونکو او د دوم چې دا وخت نه راغوري سلامونه وایم زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نس خبره کوم سر ما دا کاز یو ورو کې د شپږ وکاله کې د کندهار سوور شوی دی کندهار د باغ ټول نسیم سره موږ چیرې چاته معلوم یا چایل دلی ماته په دا نمبر زنګ وای ما ټلیفون نمبر دی 0500 700 یا نمبر دی واره بیا وان 0 3 0 9 8 1 نو دا غزما لمبر دی ته یو شانس اپ ساسم دا غزا غواړی چې ما پیغام نشر کې سو واره نور وخت نه نسم نو خدای تاما
سلامونه نیک هلی احترامات د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ظریف خان نبیزاده مد ننګرهار ولایت ته یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحه څخه نه درک شوی دی چې عمر تقریبا شپږ کاله دی نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې ناصر دی ستوري جامع پر تن دی که دغه کوچنی په اړه هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ لومړی اریبا شمیره وایم چې 0 شپږ څلوېښت 5 پنځه سوه شپږ ویشت یو ځلې بیا تکراروم 0 5 4 5 5 2 6 روشن شمیره 0 9 8 6 9 15 یو ځلې بیا وایم 0 9 8 0 6 1 9 1 5 اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کې هم استعمالیږي 0 93 90 10 130 یو ځلې بیا وایم 0 8 9 1 0 1 3 8 دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 93 90 10 یا سره ته د ازادي رادیو څخه یو نړۍ مننه خل دي زما دغه پیغام بار بار نشر کی چې تر څو دا کوم نه موږ ترلاسه کو تاسو ته خو خبر
سلامونه روشن سه محترم تاسو د ازادي رادیو ټول خوګو مینناکو او ریډونکو ته هله د ټول بار ترک روح یاست او د صحت جامې مفرتنی زه جاوید حیران يم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادره کوي نو که هر چا سره معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فالو شمرو اړیکه ونیسئ د اړیکو شمیرې درته وایم 0 83 300 88 89 روشن شماره ده 0 94 84 90 110 شمارې درته یو ځل بیا هم وایم 0 8 3 8 8 9 0 روشن شماره 0 9 8 3 9 6 1 3 0 روشن سے محترم لتا او قدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه تاسو ته خو وختنا خیشی به خدای شما
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ رادیو ټولو خوګو ته دغه وخت نو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پر اکدم د ننګرهار ولایت بیا کامی ولسوالۍ څخه زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري سپینې جامې پر تن دي همدغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي دغه ماشوم تقریبا د 2 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادرک شوی دی که دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دي له ما سره اړیکه ونیسي زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره 0 3 0 5 دریدیرش و اتیا یعنی صفر و دری صفر تینزا صفر دری دری اتا رستیو کی و تیمتین شمارا وایما چی صفر و و شپاگ سلور نها دوا صفر دری اتا او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واتساپ باندې وصل شي نو د هغې د واتساپ شماره هم وایم چې عبارت د ل صفر و اته یو دوه اته اوه دوه صفر و یعنی صفر اتاویا یو سلو اتویش دواویا رستیو کې صفر و روشن سے محترم ہیلا مدال چې دغه پیغام بار بار نشر کی ذکر دغه معصوم کورنۍ ډیره پریشان ده او دغه معصوم تډیره په تلوسه کې ده تر بیا خیال درګه خو خو نخیشی به لوی الله اول.
السلام علیکم عبدالحنان ومن یمن کندهار ولایت سن سلامون حضرت مختار جان تاسو او درنو مزرت از ما یو د سر پی رحم الله په نوم کې څوک تعالی معلومات شری ماته جی لطفاً په همدغه شمېره زنګ ووهئ صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه بلش صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته د شمېرې تکرار دی صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته او دغه پنځه شمېرې ځل بیا وایم صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
هلو السلام علیکم رشان صاحب سلام مینه تاسو ته ټوله قدرمن اورېدونکو ته باور خو ستا یم د پارښتو له وطن خو استلی نه زموږ یو ملګری ورک شوی دی اخترګل نومېږي د جمعه ګل زوی د تقریبا د څلور میاشتې کېږي تکرار صفر و شپگ و سلور شپگ و شپگ و شپگ دغدی واٹسپ شمارم در تو صفر و نہ صفر نہ و پنجا نہ و پنجا یعنی صفر و سو نوی نہ سو پنجا ویا نہ سو پنجا ویا ابھی بس مرے تو بیام کرا رہا ہوں صفر و شپگ و سلو شپگ و شپگ و شپگ لگتا سمنا نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ریڈیو کارکون اور سلام طاہر روشن صاحب تہ اڑند قوم اور طاہر روشن صاحب تانا ہیلا قوم تیرا جمع پیغام تو چوارے نشر کئی زمان صاحب بسم اللہ آغا دے جمع اوزوی صاحب نقب اللہ آغا نمیزی عمر اتلس کال عمر لری جگ نارائے دادا شنا دا کشنی اختر دے تو میرا جنا چھوائے دار تنم تاریخ کرے دن دے مرے او نہ دے جوندی دھارک لٹی جی کہار مسلمان ارور تھا عیسائی نہ قبلا آغا پو برک معلومات بھی یا چوک پی جنی یا چاچا پو مخا ور سے ویل دل کدا پہ داخل کے افغانستان کے یا پہ ایران کے پہاڑ دے کے نہ پدا کا شمارہ دے مشہ دے میرا بانی دے دار دے مسلمانی دے خاطر پدا کا شمارہ تو تماس ہونے سے زنگ دے رہا تو وہ خبر دے رہا کہ اول افغان بیس ایسیم شمارہ سپر و سپر آتا سلور پندوس آتا پندوس و آتیا اتصالات شمارہ سپر السلام
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مولا عبد الملک سے ہلمند ولایت کے جکی دول سوالی بنا نفیل دکل اوسیدن قیم زما ما شم زوی چ عمر باندې د شفر طالب دی او لاس میاشت کیږي چې د خپل کور څخه وتلې دی او بیا ورڅوې دی نن یې صباح الله دی په بل نام باندې نه نوک دی او دا یې نقشه دی چې د خپل پلار نوم یې نه دی او د خپل ورونو نوم یې زده دی چې محب او صدیق الله دی او نن مرنګ او دنګر حلق دی اول میاشت کی او مومن ورور د لشکرګاه د ښار د ایلی فرچو باندې ورته سپورت کړی دی خو لمبر یې کار نه کاوه یوازې هغه زموږ لاس ته راغلی دی نو د دغه مومن ورور څخه زموږ د ارزو او هیله ده چې د دوم ځل لپاره بیا ورته سپورت کړي او یا یو بل مومن ورور ته معلومات چې د الله جل جلاله د رضا لپاره د مشترک دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي د سلام شمیره 0 4 5 0 0 1 4 0 بیا دا شمیره تکراروم 0 4 5 0 0 1 4 0 د دې سم شمیره 0 0 3 4 2 9 0 8 0 بیا دا شمیره وایم 0 0 3 0 2 9 0 8 0 یو شانس افسات خمو دا هیله ده چې څو څو ځله د الله جل جلاله د رضا لپاره د ازمور پیغام نشر کړي وسلام بای احترام
بلی السلام علیکم په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا نو تایر شان صاحب مخکې په تیر پیغامو کې یو دوه پیغام پریښی وو ټول موږ یو دوه پیدا کړی دي د سنولا په نامه دي نو متاش پنځ ما دغه دوه شماره نه واخیستل نو هغه شماره نه وهلې نو تایر شان صاحب دغه نه پیغام راته نشر کړ چې هغه دوه ما جا غوري هغه کښنه دې موږ ته تسلیم کړي او کښنه دې دا تو کال دی نو سې ولا په نامه دي ته کنده هرڅ نه درکسته وي دا غو دوه پیغام پرې شو او چې موږ پیدا کړی دي نو که چېرې هغه دوه ما ځاغ اوري نو زما سره دې پردغه کې په نشمه ورو اړي کې ونی سي نو مړي کې هغه مسلی شمره ورته وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5 بلې سالات شمره ده 0 8 1 1 3 سلور نه شپږ دوه شمیره به زر بیا ورته ووایم 0 8 2 10 9 5 اتصالات شمیره 0 8 1 1 4 3 9 2 5 نو په دې هیله چې هغه دوست ما ته زنګ ووهي او زموږ ماشوم راکړي نو وخت نه نیسم ښه وخت ولري
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو د نن ورځې را رسیدلې پیغامونه نور په دې خبرونه کې د زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو څخه اجازه غواړم تاسو ته وسا ژوند او شې شپې غواړم د خدای په امان مختمو ګورونه
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 24 15